The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د اتوار ورځ دا کال دی 2014 او د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده پاکستان کې دی وخت ماخام 6 بجې افغانستان کې د ماخام 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د ډیو ریډیو په دیو ساتا خبری خبرونه کې ز انیلا خالد
او ز نصر کاکړ
تاسو ته هر کله وایو اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
افغان چارواکی وای کندوز کې د روانې جګړې په محل لشتل لږ څلور څلوېښت طالب وسلوال وژلي او ملګري ملتونه په خپل یو تازه رپورټ کې وایي افغانستان کې د روان تشدد له امله تیرو دریو میاشتو کې د ماشومانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی
پرون ساعت شپږ بجو د ماخستن تر 9 بجو پورې مخته 15 کسه مجرمین راغلي دي او شپږ نفره فوتي مګلره
د خیبر بینک لخوا د خیبر پختونخوا د خزانې په وزیر د بډو رشوتونو تورونو وروسته تازه مطبوعاتي رپورټونو کې د صوبې د غستر سرکاري بینک په اساسو د واکمن حکومتي ګوندونو په اړه هم پختنې راپورته شوې دي
دا ډېره د فکر خبره ده چې دا کم الزامات یې په هغې کې لګولي دي چې څومره پورې حقیقت دی د دې په شا باندې څه دي دا خو به اله راښکاره کېږي چې په دې کې یو غیر جانبدارانه حقیقت وشي
او د جنوبی امریکا په هیواد اکوادور کې چارواکي وایي د یوې زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر 9 ته رسېدلی او په سلهاوو نور ژوبل دي د هیواد مرستیال صدر وایي د مړو شمېر زیاتېدای هم سي
او اوس د خبرونو تفصیل
افغان چارواکي او د مخالفینو منابع وایي شمالي شهر کندوز ته نږدې سخته جګړه روانه ده د کورنیو چارو د وزارت یو بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل سوي افغان ځواکونو لږ تر لږه څلور څلوېښت طالب وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي بیان وایي د عملیات یې تېره شپه د کندوز شاوخوا کړي دي جګړه هغه مهال شروع سوه کله چې طالب وسلوالو د کندوز د نیولو لپاره په امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې دواړو اړخونو یو بل ته د پراخ ځاني زیان اړولو اداګانې کړي دي خو د دوی د اداګانو آزادو خبري سرچینو له لارې پخلی نسي کېدی په دې چې کندوز او نږدې شمالي ولایتونو کې وضع خرابه ده د طالبانو یو بیان په افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ کې بهرنیو ځواکونو باندې تورونه لګولي چې په غټه کچه د کندوز شاوخوا برخو کې بمباري کړي
ملګری ملتونه وایي افغانستان جګړې په نتیجه کې د روان کال لومړی درې میاشتو کې نږدې 2000 مرګ ژوبلې شوې دي د تیر کال د غمودي په مقابله کې دا شمېره زیاته شوې ده په افغانستان کې روانو جګړو کې د تیرې نهې نه پس زیاتوالی راغلی دی کله چې طالبانو د خپل کلیس پرلی عملیاتو اعلان وکړو دوی په روان کال 2014 کې د زیاتې وینې تویدو اندېښنې ښودلې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې کوونکې ادارې یونایما مشر نیکولس هیسم د اپریشن دوران اولس د حفاظت لپاره ګامونه وچتولو په لړ کې ټولو ګوندونو ته د ناستې خواست کړی دی
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومتي بانک د هغه ایالت د مالیه وزیر په درغلي تورن کړی او وایي دغه وزیر غواړي د بانک پیسې د خپل سیاسي هدفونو لپاره وکاروي خیبر بانک د شنبه پر ورځ پاکستانی ورځپاڼو کې د سوداګریز اعلانونو له لارې دا تورونه لګولې دي خو د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د مالیه وزیر مظفر سید دا تورونه رد کړي او وایي د بانک د تورونو دي بې پلوه پلټنې وسی
د امریکا حکومت د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې دي چې پایتخت کې پروت میریټ هوټل سره خواوشا سیمو کې تګ راتګ نه ډډه وکړي راپورونه وایي د امریکایي چارواکو په اندازه دغه هوټل ته د سره کم ترهګر برید خطر دی د امریکا سفارت په ویبپاڼه خور یو خبرداري وایي دوی ته داسې ناتایید راپورونه ترلاسه شوي دي چې میریټ هوټل ته خطرې دي او باید چې امریکایي وګړي دي را روان سو ورځو کې د غزې سره خواوشا سیمو ته تګ نه ډډه وکړي په دغه حق لباندې اوریدونکو نور تفصیلات تاسو ته د خبر ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب درکوي
پاکستان کې د امریکا سفارت خانه نه جاری شوی او بیان کې ویلي شوی دی چې سفارت ته اسلام آباد کې موجود میریټ هوټل باندې برید غیر مصدقه اطلاع ملو شوی ده ځکه دلته موجود امریکایي وګړو نه خواست دی چې د هوټل او کوم ځای کې دا هوټل دی هلته نه دی لري اوسي بیان وایي چې امریکایي وګړو ته وړاندې د میاشت 8 اپریل هم پاکستان ته سفر په حق له خبرداري ورکړی شوی وو او د بغیر ضرورت پاکستان سفر ځنډولو غږ هم شوی وو دغه شان بیان کې ویلي شوی دی پاکستان کې موجود امریکایي وګړي هوټلو کې پاتې کېدو او بازارونو ته ترونه د هم ډډه وکړي د نوړاندې کال 2008 اسلام آباد میرټ هوټل کې یو ټرک له ذریعے 14 لوجې نږدې 450 تنن وژل شوی وو چې 15 پکې غیر ملکیان هم وو. او وخت مطبوعاتو کې چاپ شوی خبرونو تر مخه د برید کوونکو نخه هوټل کې موجود امریکایي نیوی درش تنان وو. سره وړاندې هم سیکورټي ادارو ته اسلام آباد کې د پارلیمان ودانۍ او راولپنډي ښار کې یو هوټل کې د بم اطلاع ملو شوی وه. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
په فرانسیس د یونان لیسبوس ټاپو د کتنې په مهال 12 مسلمان شامی کډوال له ځان سره ویټیکن ته بیولې دي. راپورونه وایي دغه کډوالو کې شپږ ماشومان هم شامل دي او په ویټیکن کې به ژوند کوي. د پوپ له دفتر څخه جاري سوي بیان کې ویل سوي دغه اقدام په اروپا کې د کډوالو د هرکلی لپاره دی. نور تفصیل د وایس آف امریکا په ریپورت کې منزه شهید وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس ال دې سفر نه بیرته د روم په لور د تلو پر مهال ځان سره دوله سوریایي کډوال هم بیولې دي. د شنبې په ورځ پاپ فرانسیس د دې خبرې پخلی هم کړي او ویلي درې مسلمانې کورنۍ د شپږ ماشومانو په ګډون یې واټیکان کې ځای پر ځای کړي دي. هغه خپل په خبرو کې دا هم ویلي چې غوښتل یې په دې توګه د کډوالو هرکلی وکړي. پاپ د خپل سفر پر مهال د یو حراستي مرکز لیدنه کړې چې په کې شاوخوا تر 3000 هم ډیر کډوال وسیدل. دغه مرکز کې هغه کسان ساتل شوي چې یا خو به پناه غوښتنه قبوليږي او یا به هم بیرته د ترکیه په لور لیږل کیږي. د دې ترڅنګ ښاغلی فرانسیس د هغو ماشومانو سره هم لیدلې دي چې بغیر د کورنیو نه هلته پاتې دي. لیسبوس هغه ټاپو نه ده چې تیر کال د کډوالو لپاره اروپا ته د ننوتلو یو شان پل جوړ شو او هر تن هم د دې لارې نه اروپا ته د ننوتلو هڅه کوي. پاپ فرانسیس لیسبوس کې د موریا کډوالو د ساتلو یو مرکز د لیدو پر مهال هلته مشرانو او ماشومانو د اوښکو تویدلو سره د پاپ هرکلی وکړو او اروپا ته د رسیدلو لپاره د مرستو غوښتنه کول.
وایس آف امریکا
ډیوا ریډیو اوري.
د جاپان په سویلي زلزله ځپلي سیمو کې امدادي کاروایانو کې امداد لپاره د امریکا مرین عسکر په سلور جهازونو کې د اوکیناوا جاپان نه روان شوي دي. په جاپان کې د امریکني عسکرو کمانډان لیفټننټ جان دولن وایي د ځپلي شوي سیمې د ولس امداد لپاره به د جاپان د حکومت سره د مت کې مرستې کوي. د جنرل جان لخوا د مت کې جاري بیان نور تفصیلات نه دي وړاندې کړي. د نړیوال اړیکو لپاره د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی لخوا ټاکلي شوي ډایرکټر کینکو سون ویلي دي امریکا ورته امدادي هلو ځلو کې د هوایي جهازونو لخوا د کومک وړاندیز هم کړی دی. د کیوشو په جزیره راغلي دغه زلزلې پس امدادي کاروایانو لپاره جاپان د مرستندوی عسکرو شمیره 25000 ته خېجولې ده.
په اکواډور کې چارواکي وایي د یوې زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر 9 ته رسېدلی او په 300 نور ژوبل دي. د هیواد مرستیال صدر ویلي د مړو شمېر زیاتېدای هم سي په دې چې له نورو سیمو څخه لا تر اوسه د تاوانونو رپورټونه نه دي رسېدلي. هلته تیره شپه زلزله راغلې وه او د ژغورنې مامورین په بندرونو او د سمندر لغاړې سیمو کې د سیلانیانو د ژغورنې په کار بوخت دي. د امریکا د ځمکني علومو ادارې ویلي د جنوبي امریکا په هغه هیواد کې د زلزلې کچه 1.8 وه.
د جنوبی کوریا خبری ایجنسی یونهاب تر مخه شمالی کوریا د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزی کولو او پنځم ایټمی مشق کولو تیاریانی شروع کړی دي. یونهاب بیلابیل حکومتي ذرایو لاړه بیانوي چې د کېدونکې ایټمی ټیسټ په علاقه کې په هلو ځلو کې زیاتوالی راغلی دی. نامعلومه چارواکو تر مخه ډیر ګاډي د غزای ته په تګ راتګ لیدلې شوي دي او دا باور کولی شي چې د ایټمی ټیسټ لپاره کوم پوه کسان بوزي.
راپورونه وایي امریکا د ګوانتانامو له زندان څخه 9 یمنی بندیان خوشې کړي دي. دا په داسې حال چې د ریپبلیکن ګوند د مخالفت برسېره اوباما انتظامیه د امریکایي پوج د زندان تړل غواړي. د شنبې پر ورځ ټلویزیونونو باندې ښودل سوي چې د ترګري ضد جګړې په مهال نیول سوي دغه زندانیان د سعودي سرشار ریاض ته رسېدلي چیرې چې د هغوی روغتیایي ازموینه سوي. او په میامار کې نوی ټاکل سوي صدر دراتیا هغه زندانیانو ته د بخښنې اعلان کړی چې ویل کیږي له سیاسي وجب بند وو. د صدر دفتر د بخښنه نن د یک شنبه پر ورځ اعلان کړی او یو بیان کې ویلي دي صدر د امر په دې مرام سره لاسلیک کړی چې د بودایانو د نوی کال له پیل سره ملي جوړجاړی شروع سي. د میامار نوی جمهوري حکومت په صلاح او داسې سیاسي فعالینو په ضد مقدمې بیرته اخیستي چې د پخواني پوځي واکمنانو په ضد یې فعالیتونه کول.
د وایس آف امریکا ډی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس وخت شوی دی د لوبو د خبرونو. دغه تفصیلات تاسو له زموږ همکار وکیل خان درکوي.
مننه انیلا. خالد قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې براشو لومبه د انضمام الحق د افغانستان د کامی ټیم د هډ کوچ د سوکینه د استعفا په اړه چې کوم خبرونه را روان دي په هغه کلب تاسو وایو بالکل مطبوعات او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ د دې خبرې پخلی کړي دي چې د انضمام الحق د افغانستان د کرکټ چې کامی ټیم دی هغه کې د هډ کوچ د سوکینه استعفا ورکړه ده او دغه استعفا یې 13 ورځې ورکړه ده. افغانستان د کرکټ بورډ چې کوم چیف ایگزیکټیو یا چې کوم مشر دی شفیق ستانکزی صاحب هغه 13 ورځې د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت وویل چې انضمام الحق خپل رسمي استعفا کرکټ بورډ ته را لېږلې ده او ویل کېږي چې انضمام الحق د نړیوال یا چې کوم د کرکټ ټی ټوینټي نړیوال کپ او د هغې نه مخکې هم د هلې ځلې پیل کړی وي چې د پاکستان کرکټ بورډ کې خپل کار پیل کړي خو اوس یې په رسمي توګه افغانستان ته استعفا ورکړ. د افغانستان د کرکټ ټیم چې کوم هډ کوچ سوکې و د هغې نه استعفا ورکړې. هغه ستانکزی ویلي د پاکستان د کرکټ بورډ مشر شهریار خان د ټلیفون کړو او ورته د مرسته ته غوښته وه چې د انضمام الحق تاسو سره چې کوم کنټریکټ دی هغه دې ختم کړی شي ځکه چې پاکستان ټیم ته د هغه ضرورت دی. انضمام الحق ورته هم دی وای چې ماته په ایمیل کې استعفا راولېږله او راته وی زما ډېره مننه وکړه د شفیق ستانکزی صاحب څوک چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر دی هغه دا خبره کوي چې انضمام الحق راته په ایمیل کې زما ډېره مننه ادا کړه ویل چې ماته په افغانستان کې ډېر عزت راکړی شوی دی او ډېره مننه ادا کړه خو اوس دې وخت پاکستان ته زما د خدماتو ضرورت دی نو زه غواړم چې استعفا ورکړم او استعفا راته رالېږلې ده. داسې هم ګنګوسې روانې دي او بیا شفیق ستانکزی صاحب هم وایي چې د یوې میاشتې نه مخکې به افغانستان د ټیم لپاره بل کوچ راولي او بل کوچ به برابر کړي خو په مطبوعاتو کې او بیا دغه شانتي داسې ګنګوسې هم روانې دي چې د افغانستان ټیم لپاره د یونس خان په اړه باندې چې افغانستان ټیم لپاره د هډ کوچ چې کوم څوک اوس خالي شوی هغه باندې د یونس خان په اړه باندې غور روان دي. یونس خان هم د پاکستان د کامی ټیم یو لوبغاړی دی او په څوک چې دا وخت د ټیسټ میچونو کې لوبیږي خو په اړه اوس داسې ګنګوسې روان دي چې د افغانستان د کامی ټیم د هډ کوچ څوکې سنبال کړي. خاددین علاوه په هندستان کې چې انډین پریمیر لیگس یا آی پی ایل چې کوم میچونه روان دي په دغه اړه به هم تاسو سره ځینې تفصیلات وایو. نن په دې لړکې نه دا وخت لسم میچ روان دی د رایزنګ پیونز سوپر جاینټس ترمنز او د پنجاب کینګز پنجاب ترمنز دا مقابله روانه ده. رایزنګ پیونز سوپر جاینټس خپل اننګ کړی دی 125 رنزونو هدف یې د کینګز پنجاب ته ورکړی دی. پنجاب کینګز دا وخت چې کوم دي هغه خپل بیټنګ کوي او په مقرره چې کوم شلو ورون د ټی ټوینټي مقابلې دی نو دې وخت چې کوم سکور دی نو شپږ اتیا رنزونه کړي یو وکټ هم نه پرېوتې 11 ورونه شوي دي اوس هم ورسره 9 ورونه پاتې دي نو دغه مقابله روانه ده. د دې نه پس به چې کوم 11 میچ کیږي هغه به د رایل چیلنجز بنګلور او دغه شانتي دلی دیرز دیولز ترمنځ کیږي او د تیر ورځې صورت حال که تاسو ته وایم د ممبئی انډینز او ګجرات لاینز ترمنځ چې کوم مقابله شوی و دغه مقابله ګجرات لاینز د 3 وکټو سره ګټلې ده او 0 بالونه کم نه پاتې. بیا بل چې کوم مقابله شوی هم تیر ورځ د سن رایزر حیدرآباد او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ دغه مقابله هم کلکتا نایټ رایډرز د 8 وکټو سره ګټلې او 10 بالونه لا پاتې وو. قدرمن اوریدونکو همدا تر دې دمه د لوبو خبرونه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا غواړو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه ته ادامه ورکو او راځو هم د خپل ریپورتونو ولورې ته چې افغان چارواکي او د مخالفینو منابع وایي شمالي ښار کندوز تر نږدې سخته جګړه روانه ده. د کورنۍ چارو د وزارت یو بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل سوي چې افغان ځواکونو لښتلجه څلور سلويش طالب وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. نور تفصیل له کابل څخه د ډیوه ریډیو خبريال حکمل روان راکوي.
دوا ورځې وشوه چې د کندوز جګړه د ښار تر دروازو را رسیدلې. د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر منسخته جګړه شوې ده. په دې جګړه کې له دواړو لوریو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو د شمال ختیځ زون مسؤول وایي جګړه د دوی په کنټرول کې ده.
د زون مشر شیر عزیز کمال وایي چې د 130 طالبانو وژلو او ټپي کولو تر څنګ یې طالبان له کندوز له دروازو پوشه کړي دي.
شیر عزیز کمال وړاندې داسې وویل:
موږ د وطن په دفاع کې د دې تم سخت شکایت ورکړو چې د یو حمله وسي حمله مگر دی هغه د پروس کله خوب دی خبر نه چې نور خلک نشته د ته وامانګی ده.
جګړه چې تر ډیره بریده د استوګنو په سیمو کې ده، ملکی وګړو ته هم زیات تلفات وښتي دي. د کندوز حوزوي روغتون مشر وایي له جګړې ورته شپږ جسدونه او پنځه اتیا ټپیان وروړل شوي دي.
په مجموع کې موږ ته پرون ساعت شپږ بجو د ماخستن تر نهه بجو پورې موږ ته پنځه اتیا کسه مجرحین راغلي دي او شپږ نفره فوتي موږ لرل. دغه اوس فلحال موږ درې نفره د امنیتي ځواکونو نه بستر لرو او د شهیدان نه هم درې نفره امنیتي ځواکونو جملې نو دارم ډېرو کې ماشومان وو کې ښځې وې
له دې سره خلک په جګړه کې په ښکېلو غاړو غږ کوي چې د جګړې پر ځای دې د سولې لار غوره کړي او نوره دې ورورژنه بس کړي. د کندوز حوزوي روغتون ته راوړل شوی زخمی ماشوم داسې وویل:
که دولت جنگ کوي او که طالب جنگ کوي موږ له دواړو غواړو چې سوله وکړي. موږ جوب کې دوه روپۍ ناسته موږ بچي دغه وکړو.
په همدې حال کې وسلوال طالبان بیا وایي د دوو ورځو جګړې په ترڅ کې دولس ملګري وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي، خو دولت ته د زیاتو تلفاتو اړولو اداوي کوي. په کندوز باندې جګړه کندوزیان اندېښمن کړي. کندوزیان وایي کچېرې ارګ د کندوز ښار ته زر تر زره پاملرنه ونه کړي، لرې نه ده چې دغه ښار به بیا سکوت وکړي. د پولیسو مشر جنرال شیر عزیز دا هم ویلي چې جګړه تېره شپه ودرېدلې، خو د جګړې ښکېلو غاړو یو بل ته مورچې نیولې. شیر عزیز وایي افغان ځواکونه اوس په دې کار کوي چې د خان آباد بند لاره خلاصه کړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
سړی مشه اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه دی وخت اوري. موږ سره تاسو د پاره یو شمېر رپورټونه د سیمینا او د نړۍ نه موجود دي. په دغه کې تاسو ته د اسلام آباد میریټ هوټل په اړه باندې هم تاسو یو رپورټ اورو، او دغه نه علاوه پنامه لیکس په حق باندې هم موږ سره یو خبر موجود دی. نور موږ سره سستی په دې باندې تاسو ته اوس سټوډیو کې ناست زموږ همکار نصیر کاکړ هم تاسو ته نور
ډیټیل درکړي. انیلا خالد، زه به قدرمنو اوریدونکو ته دا هم وایم چې موږ به یو داسې رپورټ هم دوی ته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مرکزونو په باب دی، او راپورونه وایي چې تر نیمایي زیات هلته چې د پولیسو مرکزونه یا پولیس تاڼې دي هغه د کرایې په کورونو کې دي، او د دغه کورونو وضع هم نه ده برابره. څه تفصیل دي نور دغه به له قدرمنو اوریدونکو سره شریکوو. دې تر څنګ په سیمه کې څه اقتصادي هلې ځلې روانې دي دغه بور سره شریکو، او خیبر پښتونخوا کې چې کوم د ایالتي حکومت خپل بانک دی خیبر بانک، هغه څه تورونه د مالیه په وزیر لګولې دي، او د مالیه وزیر په جواب کې څه وایي.
دا یو داسې بانک دی چې هغه د پښتنو دی، خیبر بانک
بالکل، او د خیبر پښتونخوا د حکومت دی. نو په دې اړه باندې کوم تفصیلات دي دا به هم له قدرمنو اوریدونکو سره شریکو. دې تر څنګ یو شمېر نور هم نړیوال موضوعګانې دي له موږ سره، په دا باندې به خبرې ورسره کوو د قدرمنو اوریدونکو سره. او بل لنډې کوتل په بازار کې چې کومه چاودنه سوې ده، هلته څه روان دي، د وسلوالو تنظیمونو ترمنځ خپل څه اختلافونه دي، او دوی خپله یو په بل پسې توپکونه او ځانمرګي بریدګر استوي راستوي. نو په دې اړه به هم تفصیلات.
او په گاون کې پروت چې زمونږ افغانستان کم ملک ته، نو هغه په حق لباندې هم مونږ خبرونه اوریدونکو ته اوویل چلته کې تازه صورتحال څه دی، او کومې جګړې روانې دي، او دغه حق لباندې یوناما چې کم د ملګرو ملتونو اداره ده، نو د هغه یو رپورٹ مونږ سره دی وخت د محمد اکرام زمونږ کوم همکار دی هغه موجود دی. هغه کې با تاسو اوري چې دی وخت په افغانستان کې تازه صورتحال څه دی، جګړه څنګه د چا روانه ده، د چا ترمنځ ده،
ولسی مرګ ژوبل په کې څومره ده، ماشومان څومره اغیزمن شوی دي. کدر منو اوریدونکو، هم تفصیل د محمد اکرام په ژغ باندې په دې رپورٹ کې.
ملګری ملتونو وایي چې د روان کال په اولنو درې میاشتو کې په افغانستان کې 2000 مرګ ژوبل شوي دي. دا د تیر کال اولنو درې میاشتو په نسبت 2% زیاتوالی دی. په دغه مرګ ژوبل کې په ژوبل شوو کسانو کې 11% زیاتوالی راغلی دی. د ژوبل کسانو شمیره 1340 خو د وژل شوو کسانو په شمیره کې 14% کمی راغلی دی. هم په دغه عمره په اولنو درې میاشتو کې په افغانستان کې 600 خلک وژل شوي دي. د طالبانو لخوا د روان کال د سپرلي د عملیاتو اعلانولو وروستو په افغانستان کې په جګړه کې زیاتوالی راغلی دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشن یا د یوناما مشر نیکولس هیسم په افغانستان کې په جګړه کې بوخت ټولو ډلو باندې غږ کړی دی چې د عملیاتو په وخت د عامو خلکو د حفاظت لپاره د احتیاط نه کار واخلي. د یوناما مشر ویلی دی که جګړه څومره هم سخته شي خو په دې کې ټولو ډلو له د نړیوال بشري حقونو د قوانینو او د بشري حقونو د فرایضو او پابندو خیال ساتل پکار دی. یوناما 9 کاله وړاندې په افغانستان کې د مرګ ژوبلو ریکارډ شروع کړی دی او په کال 2015 کې په افغانستان کې 11000 مرګ ژوبلې رامنځته شوې وې چې پکې په کال 2015 کې یعنی تیر کال 3500 خلک وژل شوي وو. یوناما نن خپور کړي رپورټ کې په افغانستان کې د 60% مرګ ژوبلو لپاره طالبان ذمهوار ګرځولي دي. خو دغه شمیره ښایي چې د تیر کال اولنو درې میاشتو په نسبت روان کال په دغه مرګ ژوبلو کې 15% کمی راغلی دی. یوناما په خپل رپورټ کې وایي چې په افغانستان کې 19% مرګ ژوبلې د افغان حکومتي ځواکونو او د دې د اتحادیانو لخوا رامنځته شوي دي. دغه رپورټ وایي چې د تیر کال هم دغه عمره مودې په نسبت روان کال اولنو درې میاشتو کې د ښځو د مرګ ژوبلو کې 15% او د ماشومانو مرګ ژوبلو کې یو کم 10% زیاتوالی راغلی دی. د یوناما د بشري حقونو ډایرکټر ډینیل بیل وایي چې د روان کال په اولنو درې میاشتو کې په دغه مرګ ژوبلو کې په درې کې یو برخه ماشومان دي. یوناما وایي چې په ځمکه د یو بل سره نیخ په نیغه جګړو له وجې تر ټولو زیات خلک وژل شوي او ژوبل شوي چې د هغې وروستو د ځمکني بمونو ځانمرګي حملو او هدفي وژنو کې خلک وژل شوي دي. یوناما په خپل رپورټ کې وایي چې دوی په خصوصي توګه باندې د افغان هوایي ځواکونو او د نړیوال ځواکونو لخوا هوایي عملیاتو کې د عامو خلکو په وژنه باندې ډیر فکرمند دي. یوناما وایي چې د روان کال په اولنو درې میاشتو کې په دغه حملو کې 6 عام خلک وژل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن په افغان حکومت باندې غږ کړی دی چې د یاغیانو سره د ځمکني عملیاتو په وخت د توپ ګولو راکټونو او د ګرنیډونو استعمال محدود کړي او ویلي دي چې د عملیاتو په وخت د دې د استعمال له وجې 90 عام خلک وژل شوي دي او 192 نور ژوبل شوي دي. د یوناما شمیره ښایي چې د کال 2015 اولنو درې میاشتو په نسبت د روان کال اولنو درې میاشتو کې د دغه وسلو په استعمال کې 85% زیاتوالی راغلی.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیړنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی د پناما لیکس په ترڅ کې د پلټنو لپاره جوړې پارلیماني کمیټه مشري کولو نه انکار کړی دی. د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي ښاغلی ربانی عذر ایوانی بالا کې خپل سوکه یادوي. د چیرمن ربانی تر مخه د پاکستان سینټ د مشر کېدو په هیڅ داسې کولو سره د ده په فیصلو باندې اغیزه پرېوتی شي. په دغه حق لباندې نور تفصیلات تاسو ته د ډیوا ریډیو خبریال الیاس خان درکوي.
مخالف گوندونو پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ نمونو راتلو باندې د سپریم کورٹ یو پخوانی قاضي سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې حکومتي کمیشن رد کړی دی او قومي اسمبلی کې د مخالف گوندونو مشر سید خورشید شاه ویلی دی کچره د مشر قاضي په مشرۍ کې کمیشن نشي جوړیدای نو بیا د چیرمن سینټ رضا ربانی په مشرۍ کې د پارلیمان د پلټنو یو کمیټي جوړ کړی شي په کوم کې چې نیم حکومتي او نیم د مخالف گوندونو غړي شامل وي. د وی کچره د جسټس عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړ شو نو دا اوګړل شي چې نتیجه د وړاندې نه راغلی ده. د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی هم ویلي دي چې د جسټس عثماني نوم په توندۍ سره وړاندې کړی شوی دی او مطالبه یې کړې ده چې د مشر قاضي په مشرۍ کې دی د پلټنو یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. خو چیرمن سینټ رضا ربانی د پارلیمان د پلټنو کمیشن مشرۍ کولو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې د پاناما لیکس پلټنو دپاره وایټ کالر کرایمس یا مالیاتي درغلو کې مهارت پکار دی کوم چې د سره نشته. بلخوا پاناما لیکس باندې انکوائری کمیشن مشرۍ او د دې غړو نمونه باندې حتمی فیصله او اعلان د پاره وفاقي حکومت د یو علاقې مشاورتي غونډه سبا اسلام آباد کې راغوښتې ده. د کمیشن مشرۍ کولو د پاره حکومت د جسټس عثماني نوم وړاندې کړی دی او د نورو غړو په نمونه غور روان دی چې پکې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی اے پخوانی چارواکي او بینکي څانګې سره تعلق لرونکي ماهرین نمونه شامل دي. مطبوعاتو کې داسې خبرونه هم گردش کوي چې د جسټس عثماني خزه شرمین عثماني د حکومتي ګوند نون لیگ عہده لرونکي دا قانون لیگ سینیٹر نحال ہاشمی دا خبر رد کړی دا او ویلی دی چې د شرمین عثماني د دوی ګوند سره هیڅ تعلق نشته. پاناما لیکس باندې د حکومتي ګوند غړو او پی ٹی آئی غړو ترمنځ په یو بل باندې د تورونو سلسله هم روانه ده او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی
هم تو صرف اس کا فورنزک آڈٹ مانگتے ہیں کہ کتنا پیسہ کلیکٹ ہوا تھا، کتنا اس میں رہ گیا ہے، خرچ ہوا ہے تو کہاں پہ ہوا ہے. یہ پیسہ جو ہے عمران خان صاحب نے آئی کے ایف جو ان کی عمران خان فاؤنڈیشن کے نام پہ اکٹھا کیا.
کال 2010 په سیلاب کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشر د سیلاب نه اغیزمن د خلکو د بیا ودانۍ لپاره کومه پیسې راغونډه کړې و، د هغې د هم د نړیوالې کمپنۍ نه پلټنې وکړې شي. د اوی چې څنګه د کینسر روغتون پیسې سرمایه‌کاری بهر هیوادونو کې شوې و، آیا دا پیسې په آف شور کمپنۍ کې خو نه ده لګول شوې؟ د دې ټولو سوالونو ځواب به عمران خان ته ورکول وي. د دې په ځواب کې د پاکستان تحریک انصاف وایان نعیم الحق ویلي دي
دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو جائے، قوم کو پتہ چل جائے کہ کون چور ہے. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آئی ایس آئی سے جو نواز شریف صاحب نے یا اسامہ بن لادن سے جو پیسے لیے تھے وہ بھی ذرا بتائیں کہ وہ کہاں خرچ ہوئے تھے. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ انہوں نے جو اربوں روپے کے ناجائز جائیداد بنا رکھی ہے باہر، اس کی تفصیلات کے فارم پہ چھپا رہے ہیں.
چھ ہر سر دکام تا اڑان دکڑے شی درو درو اور اختیار دی رخ د اوی مونږ دا هم غواړو چې نواز شریف د آی ایس آی نه کومه پیسې اغستې وا او د اسامه بن لادن نه کومه پیسې اغستې وا، هغه کم ځای خرچ شوی دا او د چې کومه په اربو روپۍ جمع کړی دی د دې هر څه حساب پکا دے. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدلے نتیجہ ویڈی رضر وخی جی نپختو ویلو نمدیر خلق من کر وخی جی.
دا دو پختنو نا مرور دو مومند شاعر عوض خان دے
یو بل شعر کی وای
او پختنا ورو را خپل علاج دے مرض معلوم کا یا خو پتا کی وزڑے یا بکن سر وخی جی او دو پختو ویل نا بڑی خلق من کر وخی جی.
زان تکڑا کئی حسنو دا عوض خان خوب رختیاشی
پختو وای پختو لیکی پختو لولے
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاب قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. په یو څو شیبه کې به بیا مهم او تازه خبرونه اوري. له خبری خبرونه ورسته به زموږ همکار رحمان بنيري خبرونه تاسو اوري له واشنگټن تر خیبره. له ډیو ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدمن اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د ډیوا ریډیو په دې خبری خبرونه کې هرکلی وایو. پاکستان کې دی وخت ماخام شپږ نیمې بجې، افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه نیمې بجې شوې دي. یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وایي کندوز کې د رواني جګړې په مهال لږته لږه څلور څلوېښت طالب وسلوال وژلې او ملګري ملتونه په خپل یو تازه رپورټ کې وایي افغانستان کې د روان تشدد له امله تیرو دریو میاشتو کې د ماشومانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی.
پرون سهار د شپږ بجو د ماخستن تر نهه بجو پورې موږ ته پنځه اتیا کسه مجرمین راغلي دي او شپږ نفره فوتي موږ لرم.
د خیبر بینک لخوا د خیبر پختونخوا د خزانې په وزیر د بډو رشوتونو تورونو وروسته تازه مطبوعاتي رپورټونو کې د صوبې د غستر سرکاري بینک په اساسو د واکمن حکومتي ګوندونو په اړه هم پختنی راپورته شوې دي.
دا ډېر د فکر خبره ده چې دا کم الزامات یې په هغې کې لږ وړي دي چې څومره پورې حقیقت دی د دې په شا باندې څه دي. دا خو به هله وخت کره کېږي چې په دې کې یو غیر جانبدارانه حقیقت وشي.
او د جنوبی امریکا په هیواد اکوادور کې چارواکي وایي د وی زورور زلزلې له امله د مړو شمیر و او یا تر رسیدلې او په صلاح او نور ژوبل دي. د هیواد مرستیال صدر وایي د مړو شمیر زیاتېدای هم سي.
او سوریدونکو د خبرونو تفصیل تاسو وړاندې کوو.
افغان چارواکي او د مخالفینو منابع وایي شمالي ښار کندوز ته نږدې سخته جګړه روانه ده. د کورنیو چارو د وزارت یو بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل سوي افغان ځواکونو لږ تر لږه څلور څلوېښت طالب وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. بیان وایي د عملیات یې تېره شپه د کندوز شاوخوا کړي دي. جګړه هغه مهال شروع سوه کله چې طالب وسلوالو د کندوز د نیولو لپاره په امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې. دواړو اړخونو یو بل ته د پراخ ځاني زیان اړولو اداګانې کړي دي خو د دې اداګانو آزادو خبرې سرچینو لاري پخلای نه دي سوي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان جګړې په نتیجه کې د روان کال لومړی درې میاشتو کې نږدې دوه زره مرګ ژوبلې شوې دي. د تیر کال دغه مودې په مقابله کې دا شمېره زیاته شوې ده. په افغانستان کې روانو جګړو کې د تیرې نهې نه پس زیاتوالی راغلی دی کله چې طالبانو د خپل کلیس پرلي عملیاتو اعلان وکړو. دوی په روان کال دوه زره شپاړسم کې د زیاتې وینې تویدو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې کوونکي یوناما مشر نیکولس هیسن د اپریشن دوران اولس د حفاظت لپاره ګامونه وچتولو په لړ کې ټولو ګوندونو ته د ناستې خواست کړی دی.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومتي بانک د هغه ایالت د مالیې وزیر په درغلي تورن کړی او وایي دغه وزیر غواړي د بانک پیسې د خپل سیاسي هدفونو لپاره وکاروي. خیبر بانک د شنبه په ورځ د پاکستاني ورځپاڼو کې د سوداګریز اعلانونو له لارې دا تورونه لګولې دي خو د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د مالیې وزیر مظفر سید دا تورونه رد کړي او وایي د بانک د تورونو دي بې پلوه پلټنې وسی.
د امریکا حکومت د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې ده چې پایتخت کې پروت میریټ هوټل سره خواوشا سیمو کې تګ راتګ نه ډډه وکړي. راپورونه وایي د امریکني چارواکو په اندازه دغه هوټل ته د سره کم تر هغه برید خطر دی. د امریکا سفارت په ویپاڼه خوري خبرداري وایي دوی ته داسې ناتایید راپورونه ترلاسه شوي دي چې میریټ هوټل ته خطر دی.
په اکوادور کې چارواکي وایي د بې زورور زلزلې له امله د مړو شمېر و اویا ته رسېدلی او په صلاح او نور ژوبل دي. د هیواد مرستیال صدر ویلي د مړو شمېر زیاتېدای هم سي په دې چې له نورو سیمو څخه لا تر اوسه د تاوانونو راپورونه نه دي رسېدلي. هلته تېره شپه زلزله راغلې وه او د ژغورنې مامورین په بندرونو او د سمندر له غاړې سیمو کې د سیلانیانو د ژغورنې په کار بوخت دي.
د جاپان په سویلي زلزله ځپلې سیمو کې امدادي کاروایانو کې امداد لپاره د امریکا مرین عسکر په څلور جازونو کې د اوکیناوا نه روان شوي دي. په جاپان کې د امریکني عسکرو کماندان لیفټننټ جان دولن وایي د ځپلې شوې سیمې د اولس امداد لپاره به د جاپان د حکومت سره د مت کې مرستې کوي. د جنرل جان لخوا د مت کې جاري بیان نور تفصیلات نه دي وړاندې کړي.
راپورونه وای امریکا د ګوانتانامو له زندان څخه نه یمنی بندیان خوشی کړی دي. دا په داسې حال کې چې د ریپبلیکن ګوند مخالفت برسیره اوباما انتظامیه د امریکایي پوج د زندان تړل غوړي. د شنبې پروس ټلویزیونونو باندې شودل سوي چې د ترګری ضد جګړې په محل نیول سوي دغه زندانیان د سعودي سر شار ریاست ته رسیدلی دي.
د جنوبی کوریا خبری ایجنسی یونهاب تر مخه شمالی کوریا د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزی کولو او پنځم ایټمی مش کولو تیاریانی شروع کړی دي. یونهاب بیلا بیلې حکومتي ذرایو لاړه بیانوي چې کېدونکو ایټمی ټیسټ په علاقه کې په هلو ځلو کې زیاتوالی راغلی دی.
په میامار کې نوی ټاکل شوی صدر در اتیا هغه زندانیانو ته د بخښنې اعلان کړی دی چې ویل کیږي له سیاسي وجه بندو. د صدر دفتر د بخښنې نن د یکشنبې په ورځ اعلان کړی او یو بیان کې ویلی دی د امر په دې مرام سره لسلیک شوی چې د بدایانو د نوي کال له پیل سره ملي جوړجاړی شروع شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو خبرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومتي بانک د هغه ایالت د مالیه وزیر په درغلي تورن کړی او وای دغه وزیر غواړي د بانک پیسې د خپل سیاسي هدفونو لپاره وکاروي. خیبر بانک د شنبې پر ورځ پاکستاني ورځپاڼو کې د سوداګریز اعلانونو لارې دا تورونه لګولې دي. خو د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د مالیه وزیر مظفر سید دا تورونه رد کړي او د بانک د تورونو د بې پلوه پلټنو ژغې کړی دی. نور تفصیل ورباندې ریاض حسین له مردانه راکوي.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا یوازینی بانک خیبر بانک د واکمن ګوند په وزیري خزانه چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري مظفر سید باندې د سیاسي مداخلت او د خپل خوخي د پیسو کولو تورونه لګولي دي. په صوبه کې ماهرین وایي چې باید جماعت اسلامي چې په صوبه کې د بدونوانې په ضد یو مهم هم شروع کړي دي په خصوصي توګه د دغه تورونو صفایي وکړي او د دې لپاره یو غیر جانبدار کمیټه په وجود کې راولي. په دې حق لپاره خیبر پښتونخوا کې وتلې خبريال حق نواز خان وایي چې دغه تورونه د عام وګړي یا د سیاسي ګوند لپاره پنا بلکې د حکومتي ادارې له طرفه په حکومتي وزیر باندې لګیدلې دي
چې کم الزامات په دغه اشتهار کې دي او دا د سوچ وړ دي. فکر په دې باندې دا پکار دي چې دا عام ولس لپاره نه دي، یو مخالف سیاسي مخالف لپاره نه دي لګیدلې، بلکې د حکومت یو ډېر داسې اداره چې هغه د صوبایي حکومت لاندې کار کوي خیبر بینک او دا واحد بینک دی د سعودي. نو دا ډیر د فکر خبره ده چې دا کم الزامات په هغه کې لګوري دي چې څومره پورې حقیقت دی د دې په شا باندې سړي. دا خو به الله راخره کیږي چې په دې کې یو غیر جانبدار نه حقیقت وشي او بل په د جماعت اسلامي په وزیر باندې دا حقیقت دی چې دا هم د سوچ خبره ده چې یو خوا یو جماعت لګیا دی په بل کې د بدلونې او د کرپشن خلاف د جهاد او د کوششونو لپاره یو مهم شروع کړی دی. نو بل اړخ ته چری په دې الزاماتو کې حقیقت وي او کنه وي، خو وقتی تور باندې دا هغه لپاره هم یو سوچ خبره ده چې د جماعت اسلامي په یو وزیر باندې دا قسم الزامونه مخې ته راځي او هغه الزامونه تاسو ته موږ لږ عام ولس ته دي ادارې
تیر ورځ په پاکستانی مطبوعاتو کې لګیدلې په اشتهار کې د خیبر بینک له طرفه د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د خیبر پښتونخوا د خزاني وزیر مظفر سید باندې دا تورونه مخې ته راغلي وو چې هغوی د بینک په معاملاتو کې ګوتې وهي او د خپل خوخي او خپل خپلوان په بینک کې برتی کول غواړي او د بینک دننه په حکومتي سطح باندې سیاسي مداخلت کوي. خو د جماعت اسلامي له طرفه دغه اشتهار غلط ګرځول شوی دی او د سرکاري بینک دغه تورونه رد کړي دي. سړنی وایي چې خیبر بینک د خیبر پښتونخوا یوازینی بینک دی چې د دې اساسي د اویاونه تر اتیا ارب روپو پورې رسیدلی دي. خدا سي رپورټونه هم مخې ترازي چې د کراچي سره تعلق لرونکو کاروبار کوونکو په بینک کې د یوونه تر یو نیم ارب روپو پورې اکاونټونه لري او د خیبر بینک نه تر 500 ارب روپو پورې په خپل کاروبار کې هم لګولې دي. او ماهرین وایي چې د صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته او د بینک دننه اکثره پیسې د بینک اکاونټ لرونکو کوي. په دې حق له دي اقتصادي امور ماهر ریاض داوودزی وایي چې په بینک کې د نوکرشاهي له طرفه په جمهوریت طریقو باندې عمل درآمد مخې ته نه راځي.
نو په دې خبره به ځان پوهو او هغه دا دی چې تر اوسه پورې بیوروکراسي تیاره نه ده چې په ځان کې جمهوریت راولي، فیصلې په جمهوریت کې او د جمهوري ادارو د تقدس خیال وساتي. په بینګ باندې اوس هم فیصلې چې دي چورلټې کوټې فیصلې چې دي دا ای سی ایس کوي، ایم ڈی کوي او د کراچۍ هغه پارٹی کوي. صوبائی حکومت د بینک آف خیبر متعلق څه فیصله تر ننه کړې ده. زما خیال دا دی چې بینک دې د کارپوریټ سیکټر په شان په ډیموکراتیک طریقه به چلول غواړي. صرف هغه ادارې په دنیا کې پاتې شوي دي په کومو کې چې د هغوی په بورډ کې ډیموکراسي وي.
په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د خیبر بینک د اشتهار نه وروسته د صوبې د اعلی وزیر له طرفه د تحقیقاتو کولو اعلان هم شوی دی او داسې ګنګوسي هم خورې دي چې جماعت اسلامي د حکومت نه په جدا کېدو باندې هم غور کوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
اوریدونکو اوس چې کوم رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو هغه د ارشد مومن دی او دا رپورٹ وایي چې خیبر پښتونخوا کې نیم تر نیمه پولیس سټیشن د کرایې په ودانو کې دي او بل دا چې دوی ته ډېرې خطرې هم دي. د پاکستان ډان رسپانې یو رپورٹ تر مخه نه پولیس سټیشن داسې دي چې هغوی ته هیڅ قسمه بنیادی سهولتونه نه دي ورکړې شوي. نور تفصیلات تاسو پام راګرځو.
رپورٹ تر مخه د ټولو سټیشنونو شمیر 202 دی او 1500 پورې پولیس پوسټونه دي. رپورٹ تر مخه پېښور ښار کې نه پولیس سټیشن داسې دي چې د بنیادی اسانتیاو نه هم محروم دي. دغه سي قبایلی علاقې ته نږدې یو پولیس پوسټ کې په ډیوټي مامور پولیس اهلی کار وای چې د سرکار له طرفه ورته ټینټ او یو سو کټونه ورکړل شوی.
دلته زما د راتګ نه دوه بیره مخکې فایر شوی دی او باندې دی شوی د ټارګټ کول هغه چې موږ په دې مین روډ باندې د خدای په رحم کرم پراتی یو چوکې نشته، آبادی نشته، صرف کله هغه سرکاري کټونه دي پینده شپږ هغه کې مبون نشته او یو ټرن دی بس.
د ډان رپورټ تر مخه پېښور ښار کې درې پولیس سټېشنې، نو ښار کې یو، مردان کې درې، سوابۍ کې دوه، شانګله کې درې، بردیر کې څلور او چترال کې یو پولیس سټېشن د کرایې په ودانو کې دي چې میاشتنی کرایې د 2000 نه واخله تر 1500 روپو پورې جوړیږي. او دغه رپورټ لیکونکی شیر عالم شینواری وای چې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې پولیس مهمه رول لوبوي خو د ترهګرۍ مخه نیولو کې د دوی کمزورې انتظامی ډانچه لوی خنډ دی.
لارم موقت چې دلته کې پولیس ځان پستر باندې میسج نه دی نو پولیس په لای بادر کې هم ډېر لوی رول لوبوي. اوس پہ نورې ته کې زیات دی چې څو نسیز نه چې دا تر حجري هم د نبی د دې قسم خبرو سره مخامخ دی. نورې نه اورې دی بل د دې کې سکیورټي دختلا دی، فنډ مسله ده، دی فیسیلیټیز مسله او درېم دا چې دی غیر معمولی حالات سره مخامخ دی. ټول خبرې چې موږ یو ځای کوو په دې نتیجه رسو چې پولیس ته ضرورت دی او د دې تاړې او د دې داسې خېرې ته تخپل باندې د یو مهم
د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دغه غاړه کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو دوی دا وکړي چې پولیس محکمه کې یو شمېر اصلاحات کړي او صوبایي حکومت سکیورټي ښه کولو لپاره وخت په وخت د وفاقي حکومت نه د پند غوښتنې کړي خو لا تر دې دمه ورته نه دی ملو شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس آف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو اوس هم ځو قبایلي سیمه ولوري ته چیرې چې په لنډي کوتل بازار کې تیر شپه یو ځان مرګي برید سوی دی او یو کس پکې وژل سوی او هلته په پاړه چنار کې هم د چاودنې راپورونه دي. زموږ خبریال ابراهیم شنواری په دې باب نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د
معلوماتو لمخه په دغه سیمه کې فعالیت لرونکي یو حکومت پلا وړلې توحید الاسلام یو مهم غړی د پیخي په محل په دغه حجره کې موجود وو او ځانمرګ بریدکوونکي غوښتل چې دغه ودانۍ ته دننه ورشي. خو د بلال نومې دغه کمانډان شخصي محافظ عمر خان دغه بریدکوونکي باندې ډزې وکړې چې له وجې د هغه وجود پورې تړل شوي چاودېدونکي مواد او چاودېدو د کومې له امله چې پیرهدار عمر خان هم په ټکه ووژل شو. البته د ودانۍ دننه کسان محفوظه پاتې شول. ځایي انتظامیه هم د پیخي پخلی کړی. البته د دغه راپور چمتو کولو تر مهاله د دغه برید پر چا په سر نه داخشته. که څه هم د بازار زخه خیل په سیمه کې اوس د ډېرې مودې راهیسې آرامي ده، خو څو کاله وړاندې د باړې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسله واله تنظیم لخکر اسلام او د هغوی دغه ځایي مخالفه ډلې توحید الاسلام تر منځه سختې خونړۍ نښتې شوې وې چې پکې د دواړو اړخونو نه په سلګونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي وو. په دې وروستو کې دغه دواړو ډلو د یو بل دپاره جاسوسۍ په تور کې هم ګڼ شمېر کسان وژلي دي. خو اوس د بازار زخه خیل علاقه د توحید الاسلام ډلې کومه چې د زخه خیلو کامي سرشتې په نوم هم جندیشی د ولکی لاندې ده. بل اړخته هم د خالی اتوار ترمنځ شپې په محل د کورمی جنسي سرخار پارچینار په مرکزی بازار کې دوه چاودنې شوي. خو دغه چاودنو کوم ځاني زیان نه دی کړی. د دغه پیښې په حق له دغه تل یو ځای وسیدون کې ابرار حسین توري دی وراډیو ته وویل
پولیټیکل انتظامیا حکم په متعلقه هوی چې کوم خبره کوي دا یو پنځه پلانټډ بمونه وو. خو اول چې کوم دوی د مکې وشوه هغه غالبا چار څخه لیکر پنځه کیلو مواد وو او باقي چې کوم درې بمونه وو نو پی ډي اس سکواډ څخه لیکل راوغوښتل هغه یې مټم باندې نکاره جوړ کړل. دې لکه کې رهایشي آبادي ده او د رهایشي آبادي مارکیټ سره چې کوم دوه درې کورونه وو هغوی ته جز به تور باندې نقصان رسېدلی دی او یو دوه دیوالونه د چودنې پهاړ کې غورځېدلې دي. خو نور داسې واضح نقصان نه دی شوی. چې کوم مارکیټ کې نه شوی دی هغه مارکیټ ته مشوزې تر باندې نقصان رسېدلی دی.
د ابرار حسین په وینا دغه چاودنې د کورمی بازار سره نږدې عثمانیه مارکیټ کې وشوې چرته چې نږدې یو امام بارګا او ځینې د استوګنې ځایونه هم دي. هغه زیاته کړه چې د پاړه چنار مرکزی بازار د ماښام مون سره سم وتړلی شي ځکه د پیښې په محل دغلته څوک موجود نه وو. البته دغه چاودنو ګیر چاپیر ځینې ودانیو ته جزوي زیان ورسولو. د پیښې نه سمدستي پس خاصدارو او امنیتي عسکرو دغه ځای په خپله ولکه کې واخیستو او د ابرار حسین په وینا هغوی دغلته ښخ شوي ځینې نور بمونه هم ناکاره کړل. د پیښې نه پس نن سهار شوی و غونډه کې انجمن حسینیه نومې د ځایي اوسیدونکو یو تنظیم د دغه پیښې سخته غندنه وکړه او ژمنه یې څرګنده کړه چې هغوی به هیڅکله هم د سیمې امن خرابولو اجازه ورنکړي. پاړه چنار بازار کې شو دغه چاودنو ذمواري هم د دغه راپور تر چمتو کولو چانه وقبوله کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ټیپ ریډیو دا ګلاو کډرمن اوریدونکو او سمزو د اکوادور د زلزلې او خواته چیرې چې چارواکي وایي د دې زوروري زلزلې له امله د مړو شمیر او اویا تر رسیدلی او په سلهاو نور ژوبل دي. نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اکوادور بحر الکاهل سمندر غاړې علاقې کې د 8.8 کچې زلزلې زور په 100 میل لرې سرخار کویټو کې هم محسوس شوه. لوی کاروباري خار ګواکویل کې هم د زلزلې جټکې راغلي وي چرته چې په سړکونو او ودانو کې درزونه پیدا کړي او په لارو کوڅو کې رامات شوي شیان خواره واره پراته وو. د اکوډور مرستیال صدر جورج کلاس او مطبوعاتو ته ویلي دا وخت دوی ټول وسایل د خپلو خلکو سره د مرستو لپاره کارولي دي. د نړیوال مرستندوی ادارو او د ملګرو هیوادونو لخوا د مرستو پیغامونه او ژمنې هم دوی ته ملاو شوي دي. د اکوډور مرستیال صدر وویل چې منتخار کې په دې وخت 1500 سړي او ښځې ژوبل شوي دي. دوی وویل چې موږ د وژل شوي کسانو سرکاري شمیره و اویا خایو یقینا داش میربا سیوا کیگی دا وخ مونږ 200 یو سلویخ سیحی او طبی ماہران علاقوں تا لیگل دی صدر دا خبر اوکڑا او وی ویل چې ریڈ کراس هم پدې سیمه کې کار کوي دی وی د شوی نقصان معلومولو لپاره سیمې ته روان دی صدر رافیل ملک بیړنی حالت اعلان کړی او اٹلی ته د خپل سفر نه واپس بیرته وطن ته راغلی دی اوس په جاپان کې د راغلي زلزلې په حقلا لنډشان تفصیل د خالی پورس جاپان کې راغلي د 1.3 کچې زلزلې لک تر لګه 2.5 کسان وشړي او په زرګونو نور ژوبل کړي دي په 1300 ساعتو کې دا په کوماموتو صوبه کې دویمه غټه زلزله وه د زیارت پورس زلزله کې 9 کسان مړه شوي وو د جاپان وزیر اعظم شینزو آبے وای د مرسته کوونکو کسانو شمیر به 25,000 ته رسوي او د امریکا د مرستو وینا یې هم منلې ده د امریکا د خصوصي ځواکونو 4 هلیکاپټرې د اوکیناوا جزیرې نه د خلکو سره د مرستو لپاره سیمې ته ورخلي دي زلزله ځپلو سیمو کې د سختو بارانونو او د پرلپسې د نورو وړو زلزلو له وجې د کمرو نړېدو یره هم پیدا شوې د خلکو سره د مرستو کارونه هم د ستونزو سره مخ دي او په زرګونو خلکو بېګا شپه په خیمو او ارضي ځایونو کې تیره کړې ده
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ
کدمن اور ادن کو تاسبا د امریکی د راروان الیکشن په حق لباندی د ڈیوا ریڈیو د لاری با خبری گئی چې دلته کې سهلی زلی روانی دی او دا الیکشن اس په کم مرحله کې دی په دغه حق لباندی تاسو لا یو رپورٹ زمونږ همکاري کلسم کاکر تیار کړی دی تفصیلات تاسو پام را ګرځو
دا امریکہ صدارتی ٹاکنو کی دا ریپبلکن گوند امیدوار سینیٹر ٹیڈ کروز پا ویامنگ ریاست کی دا ٹولو سورلسو ڈیلیگیٹسو حمایت ترلاسہ کری دی لا دغه کامیابی زخه ٹیڈ کروز دا صدارتی امیدوار جوڑے دو تا نزدے سوی دی او دوی ڈونلڈ ٹرمپ څخه مخکې هم اتللی دی تیر میاست په وامنګ کې د پارټي په کنونشن کې هم ټیټ کروستا لدولسو زخه نه ډیلیګیټسو حمایت ملاو سوی وو د شنبه د ورځې کامیابی د ټیټ کروز لپاره نسبتا د کمې سطحې کامیابی ده خو له دغه کامیابی زخه دوی تدا موقع ملاویږي چې دوی له ډونلډ ټرمپ څخه مخکې ولاړ سي د امریکې خبری ادارې اسوسییټ پریس لخوا سوی دغه شمیرې مطابق و ټیټ کروز ته تر وسه پوری د 500 ډیلیګیټسو حمایت حاصل دی او بلخوا ډونلډ ټرمپ د 2020 ډیلیګیټسو حمایت ترلاسه کړی دی او د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار جوړېدو لپاره 1,212 ډیلیګیټسو حمایت پکار دی د امریکا د نیویارک په ایالت کې به مقدماتي انتخابات د سه‌شنبه په ورځ وسی د دغو انتخاباتو زمخ کې د پنځشنبه په شپه ډیموکرات امیدوارانو د سی ان ان په ټلویزیون شبکې مناظره وکړه سینیټر برنی سینډرز او د برنی چارو پخوانی وزیر الری کلینټن په یو بل باندې سخت نیوکه وکړه سینډرز د کلینټن په اړه خبره وکړه چې د هغه د فیصلې کولو صلاحیت باندې شک لري ولې چې هغه د عراق د جګړې ملاتړ کړی وو او د خپل انتخاباتي مبارزو لپاره د غټو ادارو او د بانکونو مرستي اخستی وي خو میرمن کلینټن وویل چې سینډرز د هغه په خلاف درواغ وایي چې هغه د غټو ادارو او بانکونو مرستي اخستی دي
د
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا. او سم یو بل رپورت چې په فرانسیس د یونان لیسبوس ټاپو د کتنی په محل دولس مسلمان شامی کډوال له ځان سره وټیکن ته بیولې دي. راپورونه وایي دغه کډوالو کې شپږ ماشومان هم شامل دي او په وټیکن کې به ژوند کوي. د پوپ له دفتر څخه جاري سوي بیان کې ویل سوي دغه اقدام په اروپا کې د کډوالو د هرکلی لپاره دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې زموږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
په نړۍ کې د ټولو کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د یونان لیسبوس ټاپو ته د هغو کډوالو سره د خواخوږۍ لپاره ورغلی چې غواړي اروپا ته لاړ شي. پاپ فرانسیس له دې سفر نه بیرته د روم په لور د تلو پر مهال ځان سره دوله سوریایي کډوال هم بیولې دي. د شنبې په ورځ پاپ فرانسیس د دې خبرې پخلی هم کړی او ویلي درې مسلمانې کورنۍ د شپږ ماشومانو په ګډون یې واټیکان کې ځای پر ځای کړي دي. هغه خپل په خبرو کې دا هم ویلي چې غوښتل یې په دې توګه د کډوالو هرکلی وکړي. پاپ د خپل سفر پر مهال د یو حراستي مرکز لیدنه کړې چې پکې شاوخوا تر 3000 هم ډیر کډوال وسیدل. دغه مرکز کې هغه کسان ساتل شوي چې یا خو به پناه غوښتنه قبولیږي او یا به هم بیرته د ترکیه په لور لیږل کیږي. د دې ترڅنګ ښاغلی فرانسیس د هغو ماشومانو سره هم لیدلی دي چې بغیر د کورنیو نه هلته پاتې دي. لیسبوس هغه ټاپو نه ده چې تیر کال د کډوالو لپاره اروپا ته د ننوتلو یو شان پل جوړ شو او هر تن هم د دې لارې نه اروپا ته د ننوتلو هڅه کوي. پاپ فرانسیس لیسبوس کې د موریا کډوالو د ساتلو یو مرکز د لیدو پر مهال هلته مشرانو او ماشومانو د اوښکو تویدلو سره د پاپ هرکلی وکړو او اروپا ته د رسیدلو لپاره د مرستو غوښتنه کول. اخوا واتیکان د سفر په هکله ټینګار کړی چې د پاپ سفر یوازې بشري او مذهبي اثر لري او په کار نه دی چې دا عمل د کډوالو بیرته ستنولو باندې نیوکې راپورته کړي. واتیکان زیاته کړي چې دا یو سیاسي بڼه نه لري. د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ منظور شوي لوزنامې پر بنسټ کوم سوري کډوال چې د یونان جزیرو ته ورځي که د هغوی پناه لیک رد شي نو بیرته به ترکیې ته لیږل کیږي. خو بلې لورې ته پاپ فرانسیس د اروپایي هیوادونو دا غوښتنه هم کړې ده چې د کډوالو کړکیچ ته دې په صحیح توګه ځواب ورکول شي او داسې عمل دې وکړي چې د انسانیت او بشریت سره سمون وخوري. فرانسیس دا هم ویلي چې د هغه دولس کډوالو ځان سره د بیولو عمل صرف د بشري لحاظ نه ترسره کړی دی او دا کار یې هیڅ کوم سیاسي بڼه نه لري. د همدې کورنۍ یو مور چې 2 کلن ماشوم هم لري پاپ نه ډیره مننه کړې ده او ویلي هیله لري چې پاپ دا عمل به د کډوالو په بیرته لیږلو پالیسۍ کې یو څه بدلون راولي. د جمعې په ورځ برني سندرز چې د امریکا ولسمشریزي ټاکنو ته د ډیموکراتیک ګوند لخوا یو کاندید دی واتیکان ته میلمه شوی و او هغه په یو کنفرانس کې چې د ټولنیز عدلیې په تړاو و ګډون وکړو او بیا د شنبې په ورځ د پاپ فرانسیس سره یې لیده کاته هم وشوه.
اوریدونکو نن د ملایشیا په سفارتخانه کې پاکستان کې د ملایشیا چې کوم سفارتخانه ده هلته یو غونډه شوې ده او د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شینواری هغه ته یو پښتون کاروباري شخصیت سید سید الله شاه سره یو مرکه کړې ده. دغه چې کوم غونډه شوې وه په دغه موقع باندې د افغانستان او ملایشیا کونسل په نوم یو کاروباري ادارې پرانسته شوې ده او سید سید الله شاه وایي چې دا اداره به په خیبر پښتونخوا کې نوي کاروباریانو مرستې کوي. نور تفصیلات لپاره د ابراهیم شینواری دا رپورټ.
د پاک افغان ملایشیا بزنس کونسل اهم مقاصد دادي چې زمنګ پسیما په پیښور د پښتنو او د افغانستان پښتنو ته د ملایشیا متعلق معلومات هلته د هغې تجارتي تعلیمي سرګرمې او دا ټول معلومات د هغې پسیما کې د هغې په ټیبل باندې د هغې په خپلو کلو کوڅو کې دي ته ملو شي. ملایشیا د افغانستان په منځ کې د ټریډ تجارت ډېره لویه لار ده او دې سلسله کې افغانستان سټوډنټان په ملایشیا کې سبق هم ډېر د زمانې نه وایي خود بعض مشکلات په جبانه با معلومات افغانستان ته صحیح نه رسیدو زمنګ په کوششونو باندې او الله په حکم باندې هغه زمنګ مقاصد حل شو او موږ د پاک افغان ملیشیا بزنس کونسل لانچ کو د ملیشیا های کمیشن په کولابریشن باندې د غی په او دوستانه تعلقاتو باندې او ان شاء الله چې د دینه بعد افغان او د پیښور پښتونخوا سیمه ته او خلکو ته بعد تعلیمی تجاری تجارتی تعلیمی او د سیلز ډیر کې ملو شي او په فیوچر کې بعد د افغانستان په جوړېدو کې ډیر اهم کردار ادا کوي چې موږ په هغه سلسله کې خپل کوشش کوو چې آباد افغانستان او خوشحال پاکستان جوړ شي.
افغانستان ته رسیدو لیار چې دا د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو نه ده قدم راته وویل چې اوس عموما دا خیال کولی شي چې په دلته حالات د کاروباری هلو ځلو لپاره موافق نه دي. صرف که کوئ چې ستاسو دغه تنظیم یا کونسل چې دی دا به ملیشیا یا نور خارجي هیوادونه دلته راغب کړی شي.
زمنګا کوشش بالکل داري چې د دې په سلسله کې د دې په وندو کې موږ کوشش تاکو چې موږ د دې هوادونو ته خپل ملیشیا مشران کونسلان او داغې نه لوت تعلیمي ادارې بالکل د دې سیمې ته وروړو. کمې هلې ځلې چې دي دا ان شاء الله دا مختصرن دي او ان شاء الله دا زمنګ په کاروبار کې زمنګ په دې مهنت کې بارو کاوټ نه جوړيږي. موږ الړي دا معلومات اغیلا په اغي پډګر باندې ورکو خو د دې سره د دې معاملات نور متازه او برابر شو.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 004 او 03.